روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباریده، خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هست امسال دیگه.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو سهارنی خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د جرمني د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبرې کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبې پر ورځ د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي څو د حماس لخوا یرغمل کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی دا کار د جګړې په دوام سره نه شي کېدی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې ویلي په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. هغه د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول لومړی ګام وباله. په داسې حال کې چې په راتلونکو پړاوو کې څه پېښېږي جزئیات به وروسته معلوم شي. خغلی روبیو د هم ویلی حماس د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا وړاندیز شوی پلان او د یرغمل کسانو د خوشی کولو چوکاټ سره په معاصره توګه موافقه کړي او د هغې د پلي کولو لپاره د ترتیباتو په اړه د پریکړې لپاره غونډې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په ښارونو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنیدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنیدونکي افغان کډوال دا هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمینه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر سپتمبر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درېیمه شلو وره لوبه هم وبایلو ده. کپتان راشد خان ومنله چې ټیم یې ښه لوبه ونه کړه او له اول سره یې په توپ وهنه، بالینګ او ډګر ساتنه کې تېروتنې وکړې. دا لوبه په شارجه کې وشوه چېرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره 133 منډې وکړې. بنګلادیش لوبغاړي په 300 اوورونو کې هدف ته ورسېدل. په دې سره بنګلادیش 3-0 له افغانستانه د شلو ورځو لوبو سریز وګاټه. تابه د افغان لوبډله له بنګلادیش سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړي چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډله مشر وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د جرمنی د حکومت استازي کابل ته تللی او د مجرمو کډوالو د اخراج په سر له طالبانو سره خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي په ښارو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. یو شمېر کډوال هم وایي که څه هم کابل کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
یک مومن شګه از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند نفر افتیم کار پیدا نمیشه.
د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
غوړو کې دا څومره ښه ده زیتون ونې چې دي دا اپل دي دپل دي ان تر صبرای پر دي نو دا سونه ست ترغلانګ پر دا خود تور د زیتون ونه تر پلوخیل پر دا کچته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت نو یا غاټه بي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د جرمني د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبري کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبې پر ورځ د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ریپورت باید په منظم ډول تر سره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه پراتلونکي کې په دوامدار توګه وېستل شي. د جرمني د کورونا چار وزارت تایید کړي چې تیر چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. د جرمني خبری اجنس ډي پي د یاد وزارت یو ویاند په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیر چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړي چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغه دا خبرې تخنیکی بللی دي. جرمني د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو لبیا واکمنی دور سره لکتر لګه دوه واره لزګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن وو وېستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولېګل. جرمني په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې 13 جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګرۍ کې کار وکړي. د جرمني د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس 13 جمعه وضاحت ورکړه چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمني کې د محکوم شو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس د طالبانو استازي جرمني ته رسیدلي او خپل کارونه یې له تېرې دوشنبه پیل کړي. د دغه اقدام په خبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګری ډیپلوماټانو تیرونی د لایزه استعفا وکړه او د قونسلګری دروازه یې وتړله. جرمني د شاوخوا 4 نیم لک افغانانو کوربه ده. په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د جرمني تابعیت اخیسته خو لوی برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالي او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په خارو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو میشتیدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنیدونکي په خارونو کې میشتیږي. یو شمېر راستنیدونکي هم وایي که څه هم دوی په پلازمینه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې د افغانستان په خارونو کې د افغان استنیدونکو کډوالو لویه کچه میشتیدل په عامه خدمتونو او ښاري زیربناو باندې فشار راوستای دی. د ادارې د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه تازه بیان کې لیکلي چې ډیری افغان استنیدونکو هیواد ته له ننوتلو وروسته په ښاري سیمو کې میشتیږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې اداره وایي چې دا بهیر د ښاري ودې پر چټکتیا د فشار او د کمزوري خدماتو لامل ګرځي. یو ان هابیټات خپل ټولو شریکانو غوښتي چې په مهمو زیربنایي او اساسي خدماتو برخه کې پانګونه وکړي ترڅو د افغانستان خارونه په دوامداره توګه جوړ او وده وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې 2.8 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یادونه ده چې د کور کارموندنې او روغتیایي او تعلیمي خدماتو ته د لاسرسي ستونزې هم د راستنیدونکو پر وړاندې لوی ننګونې ګڼل کیږي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس د کابل په یوه سیمه کې ژوند کوي نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
یک مومیش اگه از پاکستان آمدیم به کابل بازار چند دفعه رفتیم کار پیدا نمیشه.
یوه میشت که گیچه لپاکستان رستانه شویو چو زلی خار تطللیو خو کارنشو مندلی مگ ده خوالو لسخت که مخصر مخامخیو ده او بستونزی هم لرو زمان جوان دیر ستونز مندلی وقتنه مداده چه ده طالبان حکومت یا مؤسسو للوری لمگ سرم رست وشی پر خوړو سربیره موږ ته د کار کولو زمینه هم برابر شي ځکه موږ ډیر ستونزې لرو.
د خاري چارو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې د راستنیدونکو د مخ په زیاتیدونکو خاري نفوس د مدیریت او د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي پلانونه ونیول سي. د کورونو کمښت په عامه خدماتو فشار د لوی ناورین لامل ګرځي. د ملي پراختیايي شرکت د ساختماني څانګې د پلان جوړونې او انجینرۍ په خاني مشر او د افغانستان د خاري پلان جوړونې او انجینرۍ ټولنې غړي خالده توکلی ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دې ستونزو د کمولو لپاره په زیربناوو او اساسي خدماتو برخه کې پانګونې ته اړتیا ده.
سرمایه گذاری در زیربناها مثل مسکن، آب آشامیدنی، فاضلاب
د زیربنایي سکتورونه لکه کور جوړونې، د څښاک اوبو، ناپاک اوبو او سرک جوړولو کې پانګونه د ښارونو لپاره خورا مهمه، بنسټیزه او اړینه ده. تر څو دوامدار پاتې شي او راستنیدونکي وکړي شي آرام ژوند تجربه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیر کال په سوال میاست کې وویل چې افغانستان په داسې حال کې چې نفوس یې په چټکۍ مخ په زیاتېدو دی، د لوړې کچې بیکاری، ښاري کېدو، د سرچینو کمښت او د خدماتو لپاره د تقاضا زیاتوالي سره مخ دی. وړاندې ځینو کارپوهانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښاري کېدو د مدیریت لپاره د نړیوال ملاتړ او پلان پرته به د افغانستان په ښاري سیمو کې د بېوزلۍ او ټولنیزې بې ثباتۍ د زیاتوالي خطر زیات شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چغلې نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو پریکړو کې باید د غیواد خزي ځوانان او د بیلابلو قومونو اساس یا غکه د هیواد دننه بیا بهر اغیزمن رول ولوبوي. ریچارډ بنټ د سولې او لسوالکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو ملي کانفرنس په نوم یوې ناستې ته په آنلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پرامنځته کېدو هم ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ په افغانستان کې سولې، ډیموکراسي او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4مه د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقیقت د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقونو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان واوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسؤلیت منلو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کیږي کله چې ناسم عملونه بې سزا پاتې شي، کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4مه په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دیناستی د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف ته چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو لوري د سولې ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریز درامسته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دیناستی ته په وینا کې وویل
د دین استه هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي، بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعال او د دین اسيوي ګډونوالي ناظم نوین مومند ازادي راډیو ته ویل د غړول ناس د افغان خوځو انجونو د غږ او ردو لپاره خدریس کیدای شي.
ات قسم پروګرامو
د غړول ناس ته خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبري وکړي. کڅام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکن ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوو او د خپل خلکو لمن سره اخلي غوړو د غړول ناس سره لای د دوی حق او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
رسولي اول سواکي لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړه لیکي په افغانستان کې په دوامدار سولې اول سواکي ملي والی د وګړو یو شان مشارکت د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنه او په دې هیواد کې په تم متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناستې ګډونوالو د غراز لمن کور ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسی بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینی برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هر اړخیز او ټول شموله اصول ملاتړ ووسی او د بشري حقوقو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. که څنګه د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستې او کانفرنسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه داوی د افغان سیاسي ګوندونو لوري رد شوی دی.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکړي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ په پښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
د خونکو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خونکو ویلي لبیلا بیلو ننګونو سره مخ دي. د دوی لړلې د یو شمیر دولتي خونځو خزینه خونکو ازادي راډیو ته ویل لدند ګوښشوي او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خونکي هم شکایت کوي چې معاشونه ډیر کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کوي. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په پام لدوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په اړه ټینګار کوي. د اکتوبر 15 پرون د خونکو نړیواله ورځ وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي ده چې ویل تیر نږدې یو کال راهیسې د طالبانو د حکومت له لورې له دندې لرې او اوس په کور ناسته ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پوهنتون له تعلیم او تربیه پوهنځي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په یو ښوونځي کې د ښوونکي په توګه له درې کلونو راهیسې تدریس کاوه، خو د دې ښوونکي په خبره اوس بې برخلیکه ده.
د خون کې وای چې اوسې په کورنۍ کې واز خسر دند لري او هغه هم خون کې دی چې دغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کی. بل خو د کابل د دشتبرچی سیمې یو سیدونکو او د یو خصوصي خونځي یو خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځای غوخه او اوس په یو خصوصي خونځي کې لشپګم ټولګي ښکته زده کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزی مزخت زیادی دی، خصوصا موخه زوده چه طولگی تا درد تقلی برای دیر قیود آدی خی. دولتی خونزیو که اکثریت خزینه استادان نیلیری او برزایی نوی کسان گمارل کی گی.
پا ارت وقت که یوشمیر نارینه خون که هموایی بلا بلا ستونزو سرمخ دی. در ننگرهار ولایت دسپینغر ولسوالی دی یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی. ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه دا مثال چې د خون کې ماش کم دی، هغه عمره نغه نشي کولای د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولای. تر ټولو لویه ستونزه دا ده بعد ستونزه موجوده دي. اوس مثال د خون کې چې د کری په کور کې اوسي، هغه عمره ماش کم د دولت د خوانه ورکول کیږي، په هغه ضرورتونه نه پوره کیږي. ما خپل ځاني وزر 200 افغانۍ ماش دی، 200 افغانۍ باندې چې د زموږ د کورنۍ د عمره ضرورت څومره ضرورتونه چې دی هغه عمره خونه پوره کیږي. ور باندې
د ستاکرو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په هواري ټینګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم او ښوونکي په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه ښوونه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ، ترقۍ، سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي. او د افغانستان معلمین په ډېرو شخصو شرایطو کې دوی وظیفه ترسره کوي. یو خوا د اقتصادي ناخوالې، ټولنیز ناخوالې، مشکلات. ډېر معلمین په محرومیتونو کې، بې وزلۍ کې ژوند کوي. پکار دا ده چې د هغوی اقتصادي حالت ښه شي، معاشي حالت ښه شي، ورته معاش مقرر شي، تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو ماشومانو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز سوي خوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوې او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د سته ښوونکو شمېر 2,15,000 یاد کړی و. اکتوبر 5 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 5 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې له نمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې نمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و، پکې راغلي و چې د ښوونکي د ورځې په شمول د هغو ورځو نمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نوی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان رزم منزل دی یاد وزارت لخوا منسوی دی. د طالبانو حکومت کې وی سرچینه هغه مهال د دې مکتوب کاروالی ازادي رادیو ته تایید کړای و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د 14 په 3 منیټه منزل کېدله، خو د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې ان منزل د میزان 13 منیټې ته ولیکدول سول.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
ور به شو خوسته د خوست د باکول سوالي اوسیدونکو د دې سیمه د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي یا د سیمه د زیتونو پریمانه طبي ونی لري خو دا چې شندې دي نو دوی ته ورڅخه څه ګټه پلاس نه ورزي. بل لور ته کرنې ریاست چارواکي وایي د اړتیاي اړوند وزارت سره شریکه کړي او د غوي مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه پیل کړي. جزئیات نجیب الله لو خیل اورو
د باکول سوالی اوسیدونکو وای سیمه د طبيعي زيتونو پریمانه ونی لري خدا چې پیوان ندی نو غیر مسمیر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشه خستلای. دوی زیاتوی د زيتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی خو تر اوسه نه سیموالو نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړی. د یاد سیم یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشال رادیو ته ویل
دا غورو کې د سمره خزا زيتون ونی چې دی دا اپل دی دپل دی ان تر صبرای پر دی نو دا سیونه ستر غلانګ پر دا خود تور دی زيتون ونه دا تر پلوخیل پر دا کچته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پوره مونته مؤسسیر ولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتونو ونو پوخلي خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکو حبیب الله وویل
د زیتون هڅه بدونار شي دا ډیر ښه حاصل ورکي دا کوم کې ډیر خوان لري د زیتون لري به زیات دی کدا بدونار شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي. خو د باکو سیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګلوهن یو ډېره مخنیوی شوی دی ځکه چې د کومې صحې وروستو سکاسې دوالداره کنته نه وي دا د څو کاله کېږي چې د موسی طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګلو. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لامل د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون موږ پیوند کړو د دې لپاره چې دغه غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي خو کله مو بیا د ساغه باز صحو کې نتیجه ورکړه مول له وزارت سره موضوع شریک کړه وزارت هدایت مو ته دا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي سوي او کار سکیږي باید یو تحقیق وشي له تحقیق وروسته که بیا مصرف وشي یا مصرف هم کوجی نه وي نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده که مونږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ سي نو دې ته بالکل مونږ پروګرام رو او دا ډېر مفید کار ده
یاد دیوی د خوست د صبری او سازی میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي او د کتونکو په وینا کچیری پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
او د ډیجیټلی اسارو پیسو مینوالو ته باید وایو چې خای د بیټکوین یا د ډیجیټل اسار نوم موریده لوي خو لبه څومره خبري است د دې اسارو ارزښت یو نوې ریکارد ټینګړې دا چې څه ده پاره لنوریا سنوریا ورو
د لومړي ځل لپاره د بیټکوین بایل یو سلو پنځه ویش زره ډالر واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل اسار کریپټو کرنسی دی یکشن به په سهار د بیت سٹمپ د راکټ ورکړې په پلاتفورم کې تر 125,416 ډالر پورې پورته شو وروسته به یو څه راکم شو او نږدې 125,000 ډالر ته ورسېده د ډیجیټل پتر ټولو د لوړې بای په دغه اسارو کې څوک پنګونه کوي ویل کېږي لوی پنګوال د بیټکوین د پیر او پلور کاروبار کوي کارپوهان د بیټکوین د نوې لوړې بای څو دلایل په ګوته کوي لوی خو د پنګ بیا چونې لوی بنسټونه اوس خپل پیسې په بیټکوین کې اچوي که څه هم ځینې پخوانی پنګوال بیا خپل بیټکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي د جرمني خبري اژانس د راپور لمخې د بیټکوین د بیې د لوړې دوه یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیټکوین ته مخه کوي بدیلې پانګې لکه بیټکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تیر بیا چې فدرالي حکومتي چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي یو شمېر شنونکي د بیټکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وای له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیټکوین یو څه ارزښت بایللی و له 2013 کال راهیسې په څه باندې یو لسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیټکوین بیه پورته شوې او همدا یې لده چې د بیټکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیټکوین د دې وروستۍ بیې په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل اسارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 ټریلیون ډالر ته رسیدلی په دې توګه بیټکوین لا هم د ډیجیټل اسارو په بازار کې ارزښت نږدې 4.3 ټریلیون ډالر اټکل کېږي د پام وړ ونډه لري
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هلې احترامات دی ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته دی ازادي رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې دوه دیالس فالس بیلونو پورې زیات کم انسانان په کور کې ناسېدل دي کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاس ورکړل او بس دا سی والا سره مخ شو نو جناکان چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي نو زما دغه وختونه د طالبانو نه چې مکتبونه د خوشي کې او مکتبونو په خوشکولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه ساعت باندې شته د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اللهم آباد لره، کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام، با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمو نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپیریال برابر کړه. ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده، او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ بوځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د عرفه او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که د باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک بولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم نن د آزادی رادیو له یو داسې میلمه سره خبرې کوم چې اصلي مسلک یې طب دی، خو د دې تر څنګ یې سوداګري کړې او بالاخره سیاست ته مخه کړې ده. ډاکټر آصف صدیقي یادوم چې ممکن تاسو یې مرکې د آزادی رادیو په شمول له ډیرو رسنیو اوریدلی وي. شاغلی صدیقي له جمهوري نظام تر پای ته رسیدو پورې د مشرانو جرګې مرستیالو، له هغه څخه مې له جوړ په خیر ویلو وروسته وغوښتل چې د خپل ژوند او زده کړو د لومړنیو کلونو په اړه راته ووایي.
د دولیو بهونکې د الله په نامه جناب سرما صاحب تاسو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. د لوګر ولایت اوسیدونکي د محمد هغې ولسوالۍ او دهنو چې دهنو یمن کلی ده، وخجان بازار چې اکثرا ډیر مشهور ده، نو دهنو کلی پورې لرو جناب سروان صاحب. نو زه چې کله درې کلن وم، البته مونږ خپل پلار لاسه ورکړ، زما پلار استاد و، الله تعالی دې وبخښي روسانه په وخت کې، لکه څنګه چې مونږ افغانان اکثرا خپل ځان لاسه ورکړ، مونږ هم خپل پلار لاسه ورکړ. متاسفانه چې یو ډیر بد خاطره ده، دا ده چې تر اوسه پورې هغه ایمان یادیږي چې د خپل پلار ولې درې کلن خو ډیر وړوکی ماشوم وینو. نو بیا دغه نه وروسته مونږ مهاجر سلو، ولاړو پاکستان ته. هلته غربت او مشکلات، مهاجرت ژوند، ترخه ژوند دی، هلته هم تره تیرې کړې. او همالته مونږ مور و ما مشر ورو، البته ما هغه وخت کې که داسې لس یولس کلن بو، خوشبختانه چې دغه په همکاري و د مور په همکاري و مونږ وکولی شو تعلیم وکړو. ما ابتدایی و ثانوی لیسی پوری پاکستان کې مکتب می هلته خلاص کړ. دغه نه وروسته کله چې د پاکستان نه د مکتب، البته افغاني مکتب و، پاکستان مهاجرت ژوند وروم. دغه ځنه چې کله زه فارغ شوم، بیا کابل پوهنتون ته راغلم. هلته بیا د کانکور له امتحان نه وروسته بیا طب فاکولټی ته چې معالجي و طب و، هلته کامیاب شوم.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپله له طب سره علاقه وه کنه تصادف له مخې؟
په حقیقت کې زما علاقه مندي انجینری سره و زیات، ولې د لپاره چې په دې ساينسي مضامینو کې بیا خاص هم په ریاضي کې، البته یو اندازه خو ما علاقه مندي انجینری ته زخته ډیر زیات و. نو کله چې د نور هم صنفیان به مو اول به طب انتخاب کړو، دویم انجینری بیا کول، تا به کولی شو چې مثلا طب نه ځان انجینری ته بدل کړي، خو د انجینری نه طب ته بیا مشکل دی. ولې د لپاره نمبر به اول د طب و بیا دویم انجینری و. نو دلته مې کوم صرفيان چې بیا غویم انتخاب کړ تب مو اجازه زبانه تم انتخاب کړ خو کله چې زه تب ته کامیاب شوم جناب سرما صاحب مالا قندیر علاقه مندیر اختیار نه و چنه ما غوښته چې برته ځان انجنیر ته بدل کړم نو یما امور ډیر زیات علاقه مندی دلو چې زه باید ډاکټر سم نو زه چې مور می چې خبر سو ډیر زیات خوشحال سو هغه یما لپاره ډیر ښه او ژوند یو ښکلی زیری وي نو مور راته وایي چې ګوره پام کوه چې دا کارونه کې چې زه خپه کیږم نو ته باید ډاکټر سي او دې په څنګ کې مونږ یو بل ما زوی می هغه ډیر زیات تشویق کړم چې فعال هاله اوس مهاجر د ټول ماته مهاجر یو نو زیات زمو ته شکر مې راته وایي چې ته خامخا طب وای هغه و چې د مور د تشویق نه بیا هغه ما چې سم ده زبر اوس د طب ځین انتخاب کړم ده زه به اوس هم دغه هغه ادامه بورته ورکم ژوند نه نه دا دا سړی چې هغه جناب سرما صاحب مونږ ډیر غربت ژوند مو سره تیر کړای او زما مشوره ده ټول ځوانانو ته دا چې په افغانستان کې اوس ډیر بد مشکلات زخته ډیر دي دا مونږ لپاره باندې نسی کېدای چې مونږ دا وایو چې ولا اقتصادي مشکلات تر وطن کې زخته ډیر مشکلات دي تاسو باور وکړئ جناب سرما صاحب چې په پاکستان کې کله مونږ مهاجر وو په مهاجرت کې ډیر سخت ژوند مو سره درلود مګر بیا دا کوم دي کې دا چې دا ځوانانو لپاره دا مشوره ده لپاره زور کوم چې دا ونه وایي چې مونږ لپاره فرصت نشته تاسو وسوګورې چې اکثرا سیاسي رهبران سرمایه داران د ډیر غریب کورنۍ نه بیا وي وتلې ده یعنی هدف مو دې کړه چې ځوانان باید تشویق سي دا ونه وایي اکثرا د سرمایه دار زوی اکثرا زه دا وایم چې سرمایه دار زوی هغه چندان درس نه وایي غریب زوی همیشه ښه درس وایي بنا نه ما ولست دا وختره مې د ځوانانو دا چې تاسو خپل مورال لاس مو ورکوي دا وخت هم تیریږي یعنی زه خپل دغه یو مثال یم دا اکثرا زه په اکثرا برنامو کې یو نیم دوستان ماته وایي چې دغه ډېر ترخه ژوند چې تا تیر کړی دغه اکثرا مې یادوي دغه شخصیت لپاره کېدی سي چندر مناسب نه ویني زه وایم چې نه زه باید اوس وایم چې دا زه یو الګو وسم ځوانانو ته افغانانو لپاره چې باید همیشه دوی داسې فکر وکړي چې هر څوک چې خپل هدف ته رسیدل یا تحصیل کړی یا موقف ته رسیدل یا په سیاست یا په تجارت کې ډېر سخت ژوند سره تیر کړی یمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره څومره سختیانه تیر کړی او دې په څنګه اصحاب کرام او دې په څنګه نور تجاران او نور مشران نو غوښتنه مو دا چې باید مونږ لاس ورنه کوو سلا بیا خاص نه خپل خويندې چې په افغانستان کې ډېر بد حالت کې وي قرار لري چې په ځان په رقم باید په درس کې ځان مصروف کړي ورونه مو غوښتنه دا چې خپل خويندې په څنګه ودرېږي دا هغه ورځ ده چې خويندې ورونه سره یو بل ته لاس ورکړي دا وطن دا ځوانان د افغانستان سرمایه ده دا خامخا وطن یو ورځ جوړېدونکې ده او دا مونږه واقع وطن مندلو پاکستان کې مهاجر او ډیر بد ورځ مو سره تیرې کړې قالین بافي ما کاوله جناب سروان صاحب یعنی مکتب هم مکتب کې مکتب مې ویله د وخت هم نورو سبي قالین بافي کاوله
ډاکټر صاحب تاسو درس تر څنګ مو غالي وبدلې
مسار وختې به زپاسیدم قالین بافي مې کوله مکتب ته بچتلم قالین بافي مکتب ته بچتلم عملته د تفریح په وخت کې یا کوم سال به خالي وو اغه وخت ما کوشش کوم چې خپل هغه درس مکمل کړم دغه نوروسته جناب سرما صاحب چې برتر اتلم تر ما خامو پرې ما بابا د قارین وبدل بیا دغه نوروسته بیا د کرا چې جمعه ته بتلو ال تفسیر دوره د شان بو او د دې پسند کې موږ ما د شپې یو لس دور دوه بجې پورې یو بجې پورې جمعه کې نورم سنفیانو درس به مویل بیا امام سنفیانو کوم سره ما ریاضی کار کوله زل پر ریاضی کې لیکو ما
چیرته د مهاجرت مودم په کوم ځای کې تیر کړ
جناب سروا سه مونږ مهاجرت کې اول زړه چلوړو داخل کم جوړته وې کده اکثرا مونږ یو وخت پورې حالته چې کله سیلاب راغی بیا دا غن روستم مهاجر سره لاړو شمشتو کم ته شپږم سم نه پورې دولسم سم پورې شمشتو کم کالته اوسېدو حضرت قیس بن سعد یو لیسو هغه کم درس ویلا
ډاکټر صاحب که اوس بیرته راشو ستاسو دی ټپ ته نو تبم بیا خلاصم کو بیا مو تب کې کارم پیل کو کنه
bale جناب سرما صاحب کله چې د تب نه زه په ديار لاسا وا سیدا شتاداف چې ورته سیدا شتاداف کې زه فارغ شوم یعنی 2001 کال کې زه د تب د فاکولټې نه زه فارغ شوم دغه نه چې فارغ شوم نو د کابل د تب نه البته بیا دغه نه وروسته بیا هغه په انټونو تیبي کابل چې ورته وینو کله چې زه نه فارغ شوم بیا 15 کال کې مخبل مسلک کې کار وکړم بیا دا مسلک نو وروسته جناب سروان صاحب د خپل تجارت باندې کوله د فاکولټي په دوران کې ما شخصي کاروبار هم لګ لکوله.
څه کاروبار؟
دا جناب سرما سه په هغه وخت کې افغانستان او وزارت اقتصادي حالت هم خو بیا خارجان په افغانستان کو لکه څنګه چې نور افغانان هم کې مصروف وو، دا ساختماني او لوجستیکي شرکتونه هم دغه کې اوسه موږ دغه شرکت جوړ کړی په هغه کې زو مغرور مې وو، هغه کې سره مصروف وو، بیا ښه اقتصادي حالت مو ډېر ښه شو. بیا کله چې ډاکټر سم په هغه وخت کې ملا اقتصاد ملا پیاوړی سوی او خو ژوند مو سره درلود، هم زه مسلک کې مې کار کوو، دغه نورسته به خپل هغه شخصي بزنس کې به زه مصروف وم، یعنی بزنس په مره ساختماني شرکت باندې درلود. دغه نورسته بیا وروسته چې سو د موبایلونو بزنس به هم شروع کړ، دا د دې پسند کې د ترانسپورتي کارونه کې مصروف وو، یعنی هدف دا ده چې ماشاءالله ژوند باندې د مده لپاره.
بله، بیا یو بل ډاکټر صاحب، بیا تاسو سیاست ته مخه کړه، مشورا ته لاړې، ولې څنګه زه پیدا شو، څنګه مو خپل مسلک او خپل لارې څنګه داسې بدلی کړې؟
جناب سروان صاحب، دغه یو څو وطنداران مکله چې ماته راتله، ماته وی چې ته باید دا خده چې خپل مسلک کې خدمت کوي که وکولای شي توانې ظرفیت کتاب وجود کې لیدل کېږي، مونږ وینو نه کې چې وکولای شي چې لا پسې خدمت وکړي وطن ته ورسته، نو راځه سیاست راځه تر لپاره اکثرا تعلیمي یافته قشر پکې کم ده، او بیا خاصه نیم دو ولایت نه اکثرا خلک د ملي شورا، البته یو تعداد نه خلک چندان راضی نو، نو د تعلیم په مورد باندې مو اکثرا متخو تعلیمي یافته کوي نه، تعداد تعلیمي یافته کم بدبختانه، خو نه ځواب وطن ونه مشکل سړی سو وي، خو په هر حالت مونږ ټول ته احترام لرو، همدا و چې بیا مونږ تشویق لرو، بیا راغلو سیاست ته، او د دې په څنګ کې د دې خلکو مشکلات جنجالونه چې هغوی درلود ما زه خپلم کې زورېدم، او دوستان دغه ټکو ته زخته اشاره درلود چې باید چې حداقل یو څه اصلاحات رامنځته سي. بیا په لوګر پوهنتون کې، په لوګر کې مونږ پوهنتون نه درلود، هلته محصلین به سره کېناستو، شکایتونه به کول، داسې مشر نهسته چې مونږ وطن کې دغه دو سرکه مونږ نه لرو، دا د برق مشکل ده، د لوګر د پوهنتون مشکل ده، او د دې په څنګ کې هغه اساسي مشکل ته چې باید رسیدګي وکولی شي هغه مشکل نه ده. د دې په څنګ کې مونږ یو شفانه په نوم د کنجاک نایب امین الله خان ورته وایي چې هغه نیمګړی کاری پاتې وو، او د دې په څنګ کې د مساینک موضوع وو، یعنی هغه مشکلات دغه سي وړي وړي خبرې وي، یعنی غټ مشکلات حداقل دا و چې رسیدګي چندان ورته نه کیږي، یا کیږي تاغه نه تعقیبیږي، یا ګوش شنوا بسنګي، دا به موضوع ده څنګه بل اخرم دا و چې موږ تشویق کړلو چې راغلو سیاست ته، په سیاست کې چې کله راغلو ته بیا خوشبختانه د لوګر دولت نه مننه ده، ان ورسته به د افغانستان د ټول ولس نه په معنا چې البته ټول سره تران اکثرا بیا ماته ضرور پنځه کاله د سره باندې سملته، او د ټول سناتور سیمان چې مونږ وي مونږ ته رای راکړې، زه غوښنه زمونه نه کوم، هغه د ټول افغانستان پرمندګي دار ولادت پرمندګي دغه نورسته زو ټول افغانستان پوری زمربوت و، نو ده نه یوازې خپل وطن لوګر ته بلکې ټول افغانستان ته مونږ اکثرا مجلس به مو دلود، وزیران به مو غوښته د ټول ولادت په څنګ د ولادت افغانستان سوز لپاره اعظمي مشکلات چې مونږ خپل محکم لیدلې وو، کوم توقع چې ولسم مونږ درلود تریو اندازي پورې مونږ کوو کولای شو چې خپل رزګي وکړو. مثلا جناب سروان صاحب د لوګر په هانتون چې کله چې موقف ته ورسیدم، تاسو باور وکړئ چې موږ ځان دوستان نه وخت چې پانتون جوړ سي، هغه په ملي شورا کې وو، هغه د مزکه په سر معاملې کړي وو، ما وکولای شو چې هغه پانتون دبرال تکیدو، بل اخر هغه موافق سره هغه شفانه چې نائب الله خان شفانه چې ورته ویل شفانه کونجک چې هغه نیمګړی پاتې وو، د پاکستان سفیر ما وخت چې ته پاکستان باید هغه پروژه تمویل دغه پاکستان پرال درلود، د ساتامي وزیر هغه تعقیب کړی، د پسند کې د مساینک مورد باندې ما خپل وزیر معدن وخت سوزره، د چین سفیر می سوزره وخت چې په دې باندې بد کار وسی، زه خپل لاړه ما مساینک وته، مګر متاسفانه چې اوس سیاسي ملحوظات او د پسند کې امنیتی مشکلات وو، دغه په مشکلاتو کې بیا یو څه خند موجود وو، د لوګر د سرکاس موضوع چې ډیر مهم موضوع پروژه بیا موجود و مگر نه تطبیق کړي، مزه د لوګر د برق موضوع دغه خلک چې کورونه هغه وسونه میګي،
دا دا پروژه چې تاسو یاد وی آل د سپیغه وخت پیسې ډیر وی، یو خو امنیت تاسیات کو، نور څه مشکلات ولې خندونه ول دا پروژه ولې نه تطبیق کړي؟
جناب سروان صاحب، یعنی تاسو باور وکړي چې د خندونو په څنګ کې زه اکثرا دا وایم اکثرا د ملګرو ته وایم چې دا نظام هم کله کله سقوط کیږي یو د فکتورونو نه کېدی چې مونږ هم پکې واوسو. هغه دا ده چې ډېر ښه پکې وي ښه دا یعنی مونږ مثبت پوینټ هم سړی وګوري منفي پوینټ هم سړی وګوري باید سړی هغه اعتراف وکړي. یعنی مثبت پوینټونه دا وو چې نجونې مکتبونه به وو تعلیم وو درس وو ډیموکراسي وو ازادي بیان وو انتخابات وو او د دې په څنګ کې خنډونه هم بیا همدغه مشرانو البته یو نیم مشران مونږ یاد یادومه یو نیم مشرانو پورې اړه درلود. مثلا زه د لوګر یاد کوم تاسو ته کله چې تاسې مثلا د لوګر د سرکه شرکت چې د سرسړک چې کله څوک نیولی وو کوم شرکت چې وو ما ته خپل هغه سړی راغی کمپنی والا راغی چې فلان کوي د لوګر وکیل وو البته ما ته نه غواړم چې هلته نوم یاد کړم نو خدای دې وکړي چې هغه دا واوري او ځان وروسته افغانستان دا سیاست ده کې دونه وروسته ځان اصلاح کړي او مونږ هم ورته دعاګانې کوو مونږ ورته احترام هم لرو خو باید چې سړی بازار خلاوې چې موجود دوباره اصلاح کړي چې دا دوباره تکرار نه شي. نو تاسې باور کړئ هغه شرکت ما ته راغی راته وایي چې دغه د فلان کې وکیل حاجي صاحب ما ته وایي چې دا کراش به ایمان اخلي که نه اخلي زه دا پروژه در باندې بندوم. نو دا خبرې چې ما ته وکړې نو دا ټول مجلس سره وکیلان والی د لوګر والی مونږ ټول سره ناستو ما داسې هغه شرکت ته ووې ما چې ګوره زه یا دغه یو شرکت و دې په څنګ داسې نور شرکتونه هم وو مثلا د مدغې ولسوالۍ څو سرکونه وو چې هغه جوړېد شرکتونه ما ته راغی راته ووې چې دغسې هغه دي همدغه سړی چې ما نوم یاد کړ نوم یاد نه کړ همدغه حاجي صاحب محترم ووې چې هغه دا مونږ ته وایي چې دغه پروژې مونږ ته راکوي او دې په څنګ کې د مځکې استغاثبین و دا کیسې خبرې. نو بلاخره غټ مجلس و دا ټول شرکتونو واړه د خلک چې مشکلات درلوده شرکت رئیسان ما ټول وغوښته د ولایت کې مونږ سره ما ورته تاسې د ښځه طلاق وي که نه چې ما په شمول چې هر چا چې تاسو نه حبه او دینار وغواړي تاسې لطفا اول ما یاد کړئ بیا دلته که هر څوک یې تاسو زما ورځه یم دلته ګوره مونږ دغه د ملي شورا پنځه کسان مونږ ته مونږ ناست یو د پسنګ ولایتي شورا وکیل صاحبانو مسته والي صاحب مسته قومندان د امنی ملي امنیت رئیس سته هم ده. اوس زه به دا موضوع رئیس صاحب جمهور ته هم ورسوم او میډیا کې هم ځان سره شریک کړم او د دې پسنګ کې کوم موضوع چې مونږ پرې اړه لري زه به هم دا موضوع تعقیب کړم. دغه جناب سروان صاحب دا موضوع کله چې دا خبره مو یاد کړه ما ورته وویل چې د دې نه وروسته هر څوک چې د شرکتونو لپاره خنډ جوړ کړي ته د نه وروسته زه به دا هغه موضوع میډیا ته میډیا سره هم دا موضوع شریکوم او رسمن زه مکتوب لیکم بر ولسمشر ته دا خلک پرې مرداره کلاس لري او الف نتریا پورې ما شرکتو ته وی چې دا ګوره تاسو دا یمون نمبر استا دا سې د میډیا نمبر دی او تاسو مونږ هر یو تاسو زنګونه وو یا ما په دا تاسو زنګ دا تاسو غږ کاټ کای او میډیا ته مو کې نور ته چې تر شو دا دلور نور لپاره دی برات درس وسی دا هم دغه هم دا و چې بیا فضل د خدای چې دغه موضوع مشکلات ونی ولسو ما وکولای سو چې هغه شرکتونه چې د لوګر د سرکې جوړول کار پی کوله هغه بل اخر ډیر خوشاله د دې په څنګ کې دغه نور سرکونه اته د دې په څنګ کې په لوګر کې یو کاف ماسو چې دا چې محترم له خوانه ورته مشکلات جوړ شوی چې غوښته چې پیسې تر وغواړي نو بل اخر د دې مشکلات مخاوني ولا یعنی د لوګر پانتون چې هغه ډبره چې مونږ کې خو ده ما لپاره همیشه چې هغه ګورم ما لپاره غټ افتخار ده.
بله
نو زه کله چې د مثبت جمهوریت ډیر مثبت اړخ هم درلود خو دغه یو منفي پانتون هم درلود نو زه د ولسمې غوښتنه دا ده چې همیشه راځي چې هر څه چې تیر شوی مونږ داسې ونه وایي چې ګذشته راته سلوت نه تاسو باید ګذشته په نظر کې ونیسئ راتلونکي لپاره پلان ونیسئ. مثلا که چیرې زه یم احمد یم محمود یم هر څوک چې وي تاسو باید هغه باندې لږ پس منظر یا بګراوند لږ مطالعه کړئ چې د مخکې څنګه شخصیت وو بیا ور باندې اعتماد وکړئ چې دغه اشخاص چې په افغانستان کې بیا دوباره سیاست بیا دیموکراتیک نظام جوړیږي خدای دې وکړي چې داسې افراد او اشخاص افغانستان ته رانیسي چې بیا د دې په ځای چې خلک دعاګانې وکړي بیا خیره ونی کې بیا ونه وایي چې کاش کوم طالب خو نه دغه خلک بیا زه فکر کوم چې
کله چې په 2020 کال په اگست کې طالبان بیا کابل ته راغلل د ولسی جرګې مشرانو جرګې د غړو په شمول د دولت اکثره چارواکي ووتل ډېر نور خلک هم ووتل مهاجر شول تاسو څنګه تاسو په مغه اولو کې ووتلی که وروسته ووتلی د بل مهاجرت په اړه هم کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا څنګه وو څنګه پیل کړ
جناب ساروان صاحب دا یو ډیر خاطرام دا بد خاطرام دا خاطره خو بتای چې چیرې ما بد کړو خدای نه خواسته یو شخصي خصومتو لپاره به خلک ما کور ته راتله خامخا مال پر خند جوړول الحمدلله داسې یو کار نه و چې ما شخصي کوم نه مې د چا مزه کې غصب کړی و نه کوم قتل کې نو مسایل کې مې داخل نه وم کوای په اول کې به ما کور ته راتله خامخا ما فامیل ته به ضرر رسوله الحمدلله چې کله زه موقف کې وم او دا ما سره او زه ځوانانو ته دا مشوره ده تاسې موقف ته رسیږئ چوکۍ ته رسیږئ تاسې خپل هغه بدې ورځ په نظر کې ونیسئ او خپل داسې زوال هم په نظر کې ونیسئ سبا زه به په دې چوکۍ کې ونه وسم کېدای شي زه په خپل آزاد وګرځم نو دا یو مشوره مې ځوانانو ته دا ده چې دغسې ټکو ته په نظر دا ټکو ته هم تاسې متوجه اوسئ زه چې کله سقوط سو ځینې شخصي خلک رانغی چې کوم شخصي دښمنۍ ما چا سره کړی یو او بدخ پیښه دا وه چې زه په شورا کې وم چې زما باډي ګاډان ما ته راغی راته و چې ماوی صاحب هغه ده حالات ډېر خراب ده دا امنیتي سکتور ټول تختې زه چې ووتم واقعا ډېر بد حالت و نو مې قیافه مې لږ تغییر کړ نو کوم یا کورتۍ را سره هغه مې ویستې او صادر مې په ځان واچو نو زه کارته سخي پورې زه پیاده ولاړم هلته ما صنفی و هم صرفی مې نه وي ما یو دوست و د اهل تشه و ورونو د جملې نه وو او زه هغه کور ته ولاړم څو ورځې هلته زه پټ وم یعنی دا هم یو مثال زه یې غواړم چې دا داسې وي هغه البته د شرکتونو په نوم و یعنی داسې نه و چې خدای مې که مونږ د غلا پیسې
نه نه زما منظور دا و چې ستاسې چې وضعیت داسې و سره له دې چې پیسې هم درلودې تجارت هم کړی و پیسې هم ګټلې وې اما بیا هم تاسو د خپل مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو یادونه وکړه اما یو شپیر نورو بیا ډیری پیسې له ځان سره یوړې
بله زه تاسو خبره سره زه بیخي جناب سروان صاحب موافق یم دغه اول ټکټ کې چیرې راسو ما مخکې تاسو اشاره درلو چې په جمهوریت کې ډیر مثبت اړخ هم درلود یو نیم منفي اړخ یو هغه جملو کې دا وي چې مثلا داسې خلک هم وو چې بیا د بیما فخر نه درلود اسمانو ته ورسیده مونږ هم خپه ده مونږ هم په دې خپه یو اولس هم باید وی ګرو ګرام دل لپاره ګرام دی چې مثلا یو کس غلا وکړه دا ټول خلک فکر کوي چې دا ټول خلک لګیدل دا ټول په دغه ځکار کړی یعنی جناب سروان صاحب زه اکثر ملګری یاران دوستان چې پی ځنم چې البته هم مفکوري ولا خلک دي په خدای باور وکړي چې ټکسی ونی کوي یعنی په ډیر بد حالت کې قرار لري دا کله کله موږ دا کسي کوي چې دا غلا وچا وکړي خی دا دا د موږ چې دغه څه وضعیت کې موږ قرار لرو بیا دومره شکر او باسو دا الحمدلله شکر ده چې موږ غلاوی نه ده کړی چې دا حرام پیسې موږ نه خورو او هغه خلک چې غلاوی کړی مرداري کړی یو خدای الله تعالی ورسره حساب وکي او دوی خبره ده چې ولس نه موږ غوښتنه ده چې راځي چې موږ همیشه په 50 کال په افغانستان کې ډېر بد تیر تجربه لرو راځي چې په هغه پرې اعتماد ونکو نور په دې دوی په شعارونو باندې مونږ غولېګو
دا ډېر مننه ډاکټر صاحب کورم ودان
تا د کور ودانې سرما سه مو طرف
سلامات اوسه
خپو هېګه چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پور تکي په کې زمرهم جلال آباد يم یارت چی پکې نه دنیا خاد زنا خاد يم د چومي وسونو زکا ما وې زبتا تیار يم تا دا فکر چر تکړه پریزادیم پلر مال منم ورکړو یو دعایم خوشبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا
اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز کارو توزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا کارو توزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا کارو توزا اصل کیم زوزا اصل کارو توزا اصل کیم زوزا اصل کارو توزا اصل کارو توزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ಮಲ್ಗಲ್ಲೇ ರೇಪ ಪೇಸ್ವಾನ್ ಸಮ